درنو اوریدونکو السلام علیکم. د هند صدر اعظم وایي 2.5 سوه هندیان د افغانستان د سوکالۍ لپاره له افغانانو سره څنګ په څنګ ولاړ دي. دا او نور موضوعات د نن دوشنبې د ورځې په دې خبري خپرونه کې دراورو. دا خبري خپرونه زه عصمت څاروان د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی به ملالۍ بشیر راته ووایي چې د نړۍ مهم خبرونه څه دي.
مننه څاروان صاحب. د نورو مهمو خبرونو تر څنګ نن اورو چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د روسیې لخوا د ایران د همدان هوایي اډې کارول پای ته رسیدلی دی. او همداراز اورو چې ترکیه وایي له سوریه سره یې پوله باید د اسلامي دولت ډلې څخه په بشپړه توګه تصفیه وي. دا خبرې وروسته له هغه سوي چې ترکیه ویلي په هیواد کې خونړۍ حمله د داعش لخوا شوې ده.
مننه. مخکې تر دې چې ملالۍ بشیر د نړۍ د خبرونو تفصیل در واوروي، ناجیه صاحبه به د افغانستان د تازه خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. اجرایه رئیس ټینګار کوي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسله والو مخالفانو د روانو حملو مخه ونیول شي. د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکیچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر هم منفي اغېز کړی. او د فرا امنیتي چارواکي وایي 12 کلن ماشومان په یوه چاودنه کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه رئیس وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسله والو مخالفانو د روانو حملو مخه ونیول شي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
انشاءالله چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسله والو مخالفانو له لوري روانې جګړې چې پیل شوې دي دفع شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. او په تیرو څو اونیو کې د بغلان، کندز، هلمند او تخار یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي، خو وروسته افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه سیمې بیرته ونیسي. بل لورته د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکیچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحي هم منفي اغېز کړی. انوار الحق احدی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په دوام اندېښنه څرګنده کړه.
کله چې حکومت په کور دننه ستونزې ولري، متحد نوي او شدید سیاسي اختلافات موجود وي، په هغه صورت کې د حکومت تمرکز هم لکه څنګه چې لازمه وي امنیتي برخې ته نوي، نو طبعاً د خپل منفي اغیز لري.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې افغان چارواکي باید ژر تر ژره خپل منځي اختلافات حل کړي. د فرا امنیتي چارواکي وایي 12 کلن ماشومان نن د پشترود ولسوالۍ په کګجین کلی کې د ناچاوده توکو د چاودن له امله وژل شوې دي. د دغه ولایت د امنیت امیر سمنوال محمد غوث مالیار نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه چاودیدونکي توکي د روسي جګړې له امله په پشترود ولسوالۍ کې پاتې شوي وو. خغلی مالیار وویل چې د روسي جګړې له امله د فرا ولایت په پشترود ولسوالۍ کې ډیر مینونه او ناچاوده توکي پاتې شوي دي. او د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري ماڼۍ چې د هند هیواد په مرسته بیا رغېدلې ده، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نن پرانیستل شوه. د دغې ماڼۍ د پرانیستې پر مهال ولسمشر غنی د هند د اوږدمهاله مرستو مننه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د سره هم مهاله د هند لومړي وزیر نریندرا مودي چې دغې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، افغانستان سره له نږدې دوستانه اړیکو یادونه وکړه. او د دغې ماڼۍ پرانیستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د دوام نښه وګڼله. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د د روسیې لخوا د ایران د همدان هوایی اډې کارول پای ته رسیدلی دي. د بهرنۍ چارو وزارت وایي بهرام قاسمی نن دا اعلان په یوه خبري غونډه کې وکړ. ده وویل چې روسیه دلته هیڅ اډه نه لري او نه هم دلته ځای پر ځای دي. دوی د عملیات وکړل او اوس یې کار پای ته رسیدلی دي. قاسمی زیاته کړه چې روسیې د ایران هوایی اډه د لنډې مودې لپاره کارولې ده. مخکې د ایران دفاع وزیر پر روسیه انتقاد کړی و چې پر سوریه د حملو لپاره د ایران د اډو کارولو په اړه په ډاګه ویل د ځان ښکاره کولو په معنا دي. ترکیه وایي له سوریه سره یې پولې باید د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې څخه په بشپړه توګه تصفیه وي. دا خبرې وروسته له هغه سوي چې ترکیه ویلي وو چې په دې هېواد کې وروستۍ خونړۍ حمله د داعش لخوا سوې ده. دا حمله یوه کوچني د واده په مراسمو کړې وه چې پکښې یو 50 کسان وژل شول او لسګونو نور ټپیان شول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وو چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي، خو ده ټینګار وکړ چې ترکان به د یوه ملت په توګه یو موټی پاتې سي. د قزاقستان چارواکي وایي د دفاع او مالیه وزارت افسران د اداري فساد په تور له دندو ګوښه او د دوو میاشتو لپاره تر محاکمه مخکې زنداني سوي دي. د استانه ښاري محکمې مطبوعاتي څانګې نن ازادي راډیو ته ویلي چې لس کسان چې پکې شپږ چارواکي او څلور تجاران دي د اګست میاشتې په سر کې نیول سوي دي. په نیول سویو کې یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو ځواکونو د تخنیکي او مادي ملاتړ ادارې څخه یو ډګروال تولمس جوم قازیف نومی شامل دی. ازبکستان له قرغزستان سره خپل پوله د دې هیواد د خپلواکۍ تر جشن مخکې د لنډ مهال لپاره تړلې ده. ازبکستان د سپتمبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ ورځ لمانځي. د پوله ساتو خدماتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې سرحد به سر له ننه بند سي. د پوله ساتو خدماتي ادارې ویلي هغه قرغز وګړي چې ازبکستان ته تر سرحد بندېدو مخکې تللي خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو اجازه ولري. اعلامیه وایي بهرنیان او د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کارکوونکي به تر سرحد د تیرېدو اجازه ولري. د ګرجستان چارواکي وایي روسیه او ارمنستان ته په تلونکې ګاز نل لیکې باندې د تروریستي برید مخه نیولې ده. د ګرجستان ملي امنیت د خدماتو ادارې نن ویلي چې دوی ورځې مخکې اووه کسان نیولې دي. له مشکوکو کسانو څخه پنځه په غیر قانوني توګه د وسلو او چاودېدونکو موادو د پیرلو په تور نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې دوی نیت لاره دغه چاودېدونکي مواد او وسلې په یوه تروریستي حمله کې وکاروي. د امنیتي خدماتو په خبره مشکوکو کسانو غوښتل د ګاز له پایپ لاین سره چاودنه وکړي چې له پلازمین تبلیسی سره شل کیلومتره نږدې تیر سوی دی. له دې قضیې سره اړوند یو پولیس افسر هم نیول سوی چې په ناسمه توګه د خپل واک په کارولو تورن دی. او د مالیزیا پولیسو یو سندرغاړی توقیف کړی چې ورباندې اسلام ته د سپکاوي په مقصد د موسیقي ویډیو جوړولو تور دی. د مالیزیا ملي خبري اژانس ویلي نمیوي چې خپل نوم یې وی منګ چی دی د اګست په 20مه د کوالالمپور په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. د د د سندرې په ویډیو کې چې په جولای میاشت کې خپره سوه نیموي او نور سندرغاړي ښکاري چې د بودیست او تاویست معبد مخې ته او د کلیسا او جومات مخې ته نڅاوې کوي. ګڼ شمېر ډلو پولیسو ته شکایتونه وکړل چې دغه ویډیو اسلام ته سپکاوی کوي، خو نیموي وایي سندره یې د مذهبونو ترمنځ د سمون او یووالي ښودلو په مقصد جوړه سوې ده. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو په راتلونکو دولسو ساعتونو کې د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان صاف اټکل کړی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 2.9 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 4.21 اټکل سوې ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 8.21 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.18 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.15 درجه. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 10.16 ده. په جلال بعد کې د تودوخې لوړه درجه 8.18 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 8.14 اټکل سوې ده. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 3.2 درجه آسمانی وریاز دی.
تاسو هیڅ مشخله ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5 صفه خبري شي. د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د هند صدر اعظم وی له افغانستان سره په مرستو کې به د هیڅ خند پروا ونه کړی. د کندوز چارواکی وایي طالبانو د لارو د بندولو لپاره د الچین پل ویجاړ کړ.
مهمه لار په شمال کې امداد شیرخان بندر لار ده.
اجرائی رئیس عبدالله وای د دولت وسلوالو مخالفانو د پراخه او بریدونو مخه به ونیول شي. کابل ښاروالي د لوړو ودانیو د جوړولو د جواز لپاره آنلاین سیستم فعال کړ.
مونگا دی آن لائن سسٹم افتتاح کو ترسو چھے دی مونگا تجار دی افغانستان پہر نقطہ کی
نورستانی میرمنی دا کور دا کار ترسنگ دا ڈگر چاری ہم پغاڑ لری
درانا کارنا کئی پیٹی پشا کئی سجرن دا تزی
دا اولمپیک دا پای دا مراسم و نور موضوعاتو پاڑا ہم را پرو نلرو. د هند صدر اعظم نریندر مودی وای هیواد به تل افغانانو سره وی او د افغانستان په پرمختګ او سوکالۍ کې به هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. ښاغلی مودی دا خبره نن د ستوري ماڼۍ د پرانیستنې په غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له هند څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې د لویو پروژو په تمویل کې فعاله برخه اخیستې او ویل چې له هند سره به ملګرتیا تلپاتې وي. د دې موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هیواد به تر هغې په افغانستان کې لویې پروژې او اقتصادي پروګرامونه تمویلوي چې افغانان اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. صدر اعظم مودی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ستوري ماڼۍ پرانیست غونډې ته په ویډیویي تماس کې وویل هندیان به ټول د تل لپاره له افغانانو سره وي او هیڅکله به له خپلې دوستۍ په شان نه شي. دی وایي اجازه راکړي چې افغانانو ته دا خبره یقیني کړم چې د یو پرمختللي سوکاله او آرام افغانستان په جوړولو کې به 1,250,000,000 هندیان تل سره ولاړ وي. له افغانستان سره زموږ د دوستۍ قوت او اصل هیڅکله دورانېدو او تزلزل نه دی. هر څه چې نتیجه وي هند به د ټولو افغانانو د یوې ښې راتلونکي لپاره کار وکړي. ښاغلی مودی د افغانستان د ملي شورا ودانۍ د سلما بند او د ستوري ماڼۍ د پروژو تمویل د لویو پروژو د ترسره کولو لپاره د هند د ادعا اثبات وباله. په دغو پاسنیو پروژو چې تمویل یې هند په غاړه اخیستی و څه باندې 1,500,000,000 ډالر لګښت راغلی او اوس ترې ګټه اخیستنه پیل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دوشنبې په ورځ د ستوري ماڼۍ په پرانیست غونډه کې د هند له مرستو مننه وکړه او ویې ویل چې هند له افغانانو سره ملګرتیا له ډېره پخوا پیل کړې او د سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره به دا ملګرتیا همداسې دوام وکړي.
رای استقلال را که از قرن گذشته آغاز کرده بودیم.
ښاغلی غنی وایي د استقلال کومه لاره چې موږ پخوا پرې مزل پیل کړی و پرمختګ او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره به همداسې پرې روان واوسو. زموږ اړیکې همدلته نه ختمیږي. موږ هوډ لرو چې د سولې او سوکالۍ د راوستلو په وحشت او ترور باندې د غلبې او د خپلو هیوادونو د سوکالۍ لپاره له خپل ټول زور کار واخلو.
همه توان خود را به کار اندازیم.
ولسمشر غنی وویل هند په افغانستان کې د لویو پروژو په تمویل او هر اړخیزو مرستو سره ثابته کړې چې ملګرتیا یې ورځ تر بلې مخ په پخېدو ده. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د هند مرستې که څه هم موثرې بولي خو وایي که په پوره احتیاط ترلاسه نه شي خطرناکې تمامېدلی شي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند ازادي راډیو ته وویل هند او پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په خاطر مرستې او اړیکې تنظیموي او که د هند مرستې د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ونه شي د ګټې پر ځای به یې تاوان زیات وي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کندوز د مرکز اړوند د الچین پل په بمونو الوزولی دی. الچین پل چې 300 متره اوږد و د کندوز ښار په شمال کې موقعیت لري. دا پل نن څخه څه باندې اتیا کاله مخکې هغه مهال چې شیرخان د کندوز نایب الحکومه و د کندوز پر سیند جوړ شوی و. په دې اړه له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د الچین پل ویجاړ کړی دی. د الچین پل د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل 300 متره اوږدوالی لري چې د کندوز پر رود باندې د شیرخان په وخت کې رغول شوی و او دغه پل د کندوز ښار له شیرخان بندر سره همدارنګه له څلورو ولسوالیو لکه امام صاحب، قلایزال، دشچرچی او کلبالت سره نښلوي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1815 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د الچین پل تېره شپه وسلوالو طالبانو په بمونو او لزولی دی. ښاغلی کاموال په دې اړه داسې وویل:
صحیح
په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد بیا وایي چې دوی د انجینري ټیم د الچین پل د بیا رغونې په هدف سیمې ته استولی دی څو دغه پل ډېر ژر ورغوي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. ښاغلی مراد د الچین د پل په اړه یې داسې وویل:
متاسفانه یک انفجار د یک استقامت پل صورت گرفته و ور تیم
انجینری خوشنۍ سره باید ووایم چې دغه پل یوه برخه په بومونو ویجاړه شوې ده او موږ خپل مسؤول کسان هلته استولي دي څو دغه پل ډېر ژر ورغوي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. له دې وړاندې د کندز والي اسدالله عمرخیل ویلي وو چې د پاکستان استخبارات هڅه کوي څو د شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې ستونزې جوړې کړي او د شیرخان بندر له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو مخه ونیسي. ښاغلی عمرخیل په دې اړه یې رسنیو ته داسې وویل:
پاکستان چون دغسې یو ښه مارکیټینګ سې دلته درلوده دا یې له لاسه ورکړی ده، نو په دې حکله باندې مهمه لار په شمال کې همدا د شیرخان بندر لار ده او د دوی ټولې دا شومې هلې وزلې د همدې په خاطر باندې دي چې د دغه بندر دغه لارې ته دغه مهمې لارې ته مزاحمت وکوي.
د یادونه ده چې یوه اونۍ شوه د کندز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري او د دغه جګړې له کبله پر کندز ښار باندې برېښنا قطع شوې. همدارنګه د کندز سخر او د کندز شیرخان بندر لویې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي، خو وسلوالو طالبانو د دغه پلو نړولو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اجرای رئیس وایي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو حملو مخه به په راتلونکو ورځو کې ونیول شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د تهاجمي حملو لپاره د وسلوالو مخالفانو هڅې ګړندۍ شوي دي. په عین وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د تهاجمي حملو د مخنیوي اړتیا ده چې د جګړې د سوق او ادارې چارې به په سم ډول ترسره شي او د افغان امنیتي ځواکونو غوښتنې ومنل شي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
په دې وروستیو څو ورځو کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا یو شمېر ولسوالۍ سقوط شوې او ځینې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلې، د حکومت اجرایي رئیس ټینګار کوي چې وسلوالو مخالفانو خپلې تهاجمي حملې زیاتې کړې دي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ولاړ دی او د وسلوالو مخالفانو حملې به په شا وتمبوي. هغه وایي انشاءالله هغه اونۍ او ورځې چې په مخ کې لرو د دښمن د هغو پراخو حملو څپې چې په ټول هیواد کې پیل کړي دي دفع کړای سو. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ بیرته نیولو ته په اشارې سره وویل چې دغه ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه چې اوس بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو مخالفانو د کندوز، تخار، ننګرهار او بغلان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د کندوز خانآباد، د بغلان د دهنی غوري، د هلمند د ناوې او د تخار خواجه غار هغه ولسوالۍ دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې، خو افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دغو ولسوالیو کنټرول بیرته ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي د یکشنبه په ورځ په شمال کې د امنیتي وضعیت د ارزونې او کنټرول په هدف کندوز ته سفر وکړ او په دغه ولایت کې د سترو تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د تهاجمي حملو د دفع کولو لپاره اړتیا ده چې جنګ ښه مدیریت سي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادۍ راډیو ته وویل امنیتي ادارې دې د افغان امنیتي ځواکونو غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
مشکل جنګ مدیریت کې دی، اکثره کله چې زمون سرتیری زمون نه د مرستې غوښتنه کوي ډېری شکایت دسته چې دوی ته تجهیزات نه رسېږي، دوی ته مرمۍ نه رسېږي، دوی ته ډوډۍ نه رسېږي، لوجستیک نه رسېږي. زمون غوښتنه ده چې دوی به هر څومره زر چې کېږی شي د هغوی د غوښتنې په مطابق جواب ورکړي.
ښاغلی اتمر د سرتیرو غوښتنو ته د نه رسیدګۍ تر څنګ د نظام په داخل کې ځینې سیاسي ستونزو ته په کتو وایي چې یادو ستونزو وسلوال مخالفان زړور کړي څو خپلې حملې نورې هم زیاتې کړي، خو د حکومت اجرایي رئیس ډاډ ورکوي چې سیاسي کړکیچ به له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ معنی نسي او په هر وخت کې به له امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
و موریدل چې د افغانستان اجرایی رئیس وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو حملو مخه به په راتلونکو ورځو کې ونیول شي. تر دې مخکې مو د کندوز راپور درلود چې په کې ویل شوي ول وسلوالو طالبانو د الچین پل په بمونو الوزولی دی. همدا اوس له کندوز څخه د چارو یو نظر خاوند ډاکټر نصیر د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایم. د کندوز په ارتباط د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه ده چې ولې د کندوز وضعیت نه سمیږي، حال دا ده چې کندوز له پاکستان له پولو هم لري دی چې ویل کېږي د دولت وسلوال مخالفان هلته پکې هلته اډې لري، او دا په داسې حال کې ده چې د کندوز والیان څو ځلې بدل شول او پرلپسې د عملیاتو خبرونه ورکول کېږي چې امنیتي ځواکونه عملیات پیلوي او عملیات یې هم وکړل، لیکن بیا هم کله یو ولسوالۍ کله بله ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورځي. د دې علت څه دی؟
مننه تاسې نه او تاسې د محترم اورېدونکو د خپل نیکې هیلې وړاندې کوم. د کندوز وضعیت داسې ویلی شو چې اصل ریښه یې د حکومت د مشرانو تر منځ د غټو اختلافاتو شتون دی. د دوه رهبرانو نه شو کولی چې په دوو کلونو کې دوی خپل اختلافات حداقل له منځه ویستي. او دویمه مسله دا ده چې د امنیتي مسؤلینو تر منځ نه همغږي شتون دی چې دلته پولیس د اردو خبرو ته غوږ نه نیسي، اردو د امنیتی مسئولینو خبر ته غوږ نه نیسي. دا ژور اختلافات هم کېدای شي، ولې چې قومندان د امنیت د یو مشر لخوا نه معرفي کېږي، والي د بل مشر لخوا نه معرفي کېږي. وخت چې دوی په منځ کې اختلافات وي، دوی په منځ کې خو حتما د اختلافات شته دی. او بل د سرتیرو ضعیفه مورال ده چې دوی سره مسؤولین یا امنیتی مشران دوی سره په جبهاتو کې جنگ ته نه ځي، یوازې سربازان ولیږي. سربازان هم چې کله دوی چې ګوري چې دوی مشران دوی تر شا نه دی، هغه لازم اکمالات دوی ته ضرورت دی، هغه ورته نه رسیږي، پس دوی مورال هم ضعیفه چې کله چې یو امنیتي پوسته له مخالفینو لخوا نه وهل کېږي یا برمته کېږي، نور دوی هم په نور شاوخوا چې نورې پوستې دي دوی هم په شاتګ مجبوره کېږي.
لیکن تاسو دې حکومت په منځ کې ډاکټر صاحب نصیر، لیکن تاسو دې حکومت دې جګو چارواکو په منځ کې د اختلافاتو مسله یاد کړه. دا د اختلافاتو مسله په وروستیو ورځو کې را برسېره شوه، لیکن د کندوز وضعیت له ډېره پخوا راهیسې ښه نه دی.
دا اختلافات خو د ډېر وخت ده، خو تر اوسه رسنیو ته نه و رسېدلی. یعنی موږ در موږ انګېرنه وه چې د اوله ورځ چې دوی دا قدم کېښودو، موږ دا پیشبینه وه چې دا اختلافات د دوی په منځ کې شته ده او دې ترمیمول ډېر مشکل کار ده. دا اختلافات وو، ډېر ژور اختلافات وو، ولې دې ورځو کې بالاخره دا رسنو ته ورسېده، رسنیو ته ورسېده. دا مشکل یعنی د نن نه ده، د اوله ورځ حتی مخکې له انتخاباتو نه چې پخپله په حکومت کې دوی څومره چنې وهلې، څومره یو بل ته په زشتو الفاظو یو بل ته دوی خبرې وکړلې، خو دا موږ پوهېدو چې نتیجه به بالاخره
همدا. ډېره مننه ډاکټر صاحب نصیر. د راپور کې وویل شوي ول چې وسلوالو طالبانو د الچین پل الوزولی دی، دا پل څومره اهمیت لري؟
متاسفانه چې دا یو حقیقت دی چې تېره شپه دا شپه نه بله شپه د مخالفینو وسو کولی چې دا ساحه ونیسي او دا پل په منځ کې تقریبا الوزولی و، دوه تقسیمه یې کړی و. ولې په ډېر تعصف سره دا وایم، دا خو ډېر یو اهمیت یې ډېر لوی اقتصادي اهمیت یې درلوده چې تاجکستان یې د افغانستان سره وصل کړی، یو پل و چې په دې لارې باندې ډېر لوی اکمالات کې د سیمنټو د اوسپنو او د وړو او ډېر نور واړه میوه لکه انګورو دا شیان هم د تاجکستان نه راتلل، هم پاکستان ته دوی انتقالېدل. نو د اقتصادي لحاظه ډېر اهمیت یې درلوده. او بل داسې لوی پول هم نه شته په دې ساحه کې چې دفتا خلک د هغه له لارې نه استفاده وکړي. ولې په ډېر تعصف سره چې تاسو به هم اورېدلي، تېره شپه د لوی درېښتیز معاون مراد علي مراد ویلي چې موږ خپل تخنیکي او انجینران لیږلي دي چې د پل ساحه وګوري او دا بېرته جوړ شي. په تعصف سره وایم چې مسؤولین هم په رسنیو کې خلکو ته دروغ وایي. ولې نن شپه یې دویم ځل بیا پل الوزولی دی، یعنې چې یو کرد تخریب شوی، نن شپه بیا یې دویم ځل تخریب کړي، یعنې د دوه قسمتونه دا پل وران شوی دی. متاسف.
بل سب ډیره زیاته مننه په کندوز کې د چارو نظر خاوند ډاکټر نصیر و چې د کندوز د وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو او د دا ډول عامل منفعه تاسیساتو د ویجاړېدو په باب ستاسو نظر غواړو چې واورو. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په لغمان او هلمند او ځینو نورو سیمو کې هم پلونه الوزولي دي. البته دا کار په وروستیو پنځلسو کلونو کې د دوی له لوري کېږي، خو په وروستیو څو اونیو کې لوی پلونه الوزولي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ اخلاص اجر رادیو او ری ساعت 4:15 دقیقې دی. اوس هم تاسو اوریدونکو ته موقع درکو چې د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري د عامل منفعه تاسیساتو د ورانولو په اړه خپل نظر څرګند کړي. ستاسو په نظر ولې د دولت وسلوال مخالفان پلونه نړوي چې له خلکو سره ارتباط لري، یوازې دولتي موټرونه او چارواکي او یا امنیتی ځواکونه پرې نه تیریږي، بلکې عام خلک هم پرې تیریږي؟ د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540 بل شمیره د 0908225550. اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، مهرباني.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب. مهرباني کوي ارمانی صاحب.
خبره خو داد وروره چې دغه د شیرخان بندر پل مخالفینو په بمونو والوزاوه، دا ټوله پاکستان دی چې خپلو خوا ته دغه اقتصادي لارې سمه یې د نورو مملکتو ترمنځ چې موږ یا راکړه ورکړه لرو یا کم دغه لرو، هغه لارې دوی بندوي کته یې، دا د دوی هدف مرام یې دغه دی.
صحیح، ډېره مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. رادیو مو ټیټه کړئ لطفا. لطفا یو څه ژر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، یو څه ژر چې وخت کم دی چې یو اوریدونکی بل هم کولی شي چې خبرې وکړي، مهرباني.
مننه. زما بس نظر هم دغه دی چې د پاکستان څخه سمت اوړه دا کم کړي دي، او دا د تاجکستان اوړه سمت دا راتلل. زما نظر هم دغه دی چې دا کار دوی کړی دی چې دا زمونږ اوړه سمت سیخونه بېرته دوی واخلي او لکه لار کته کړي.
زیاته مننه چې تاسو هم لنډ نظر څرګند کړو. بل اوریدونکی بشته ځان مری.
مکتبونه ورانې جوړ ورځ ورځ او دولت هیڅ څه په امر نه کوي. مکتبونه مکتب هم یو عام منځیا ځای دی چې په مونږ نارول زول کیږي. په سوال طالبان نړۍ هم داسې نور پلونه په وطنو کې ناوی کې نادالی کې نور داسې پلونه نړۍ مې هیڅ وخت نه دولت ته په امر نه کوي. او بل داسې د کندوز د عمومي پل نړۍ دی، دولت ولې د دې امنیت نه نیسي؟ دا امنیت ولې نه وسوي؟ دا څنګه دا کار کوي؟ باید د دې پوښتنه وشي دا څنګه دا کار وشي. هغه کسان باید جرم مجرم وپېژندل شي چې دې امنیت د دې لپاره خو کسان مقرر شوي. دا امنیت یې وسوي ولې امنیت نه وسوي؟ مننه.
سلامت اوسئ. تاسو هم له ټولو اوریدونکو منندوی چې د موضوع په ارتباط لنډ نظرونه څرګند کړل. له لنډې خبرتیا وروسته ستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې له لارې مو راستولې دي له نور اوریدونکو سره شریکوو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم ستاسو را رسیدلی پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
غلام سرور ارمانی لیکلی دی وای د هند او افغانستان انډیوالي به پاکستان ته د لاسوهنې زمينه برابر کړي. شفیجان زدران لخوس ل نادر شاکوټ ولسوالی څخه لیکلی دی. هند زموږ رښتینی دوست دی، د هند څخه کومکونه د پاکستان څخه بمونه. نور احمد احمدی ل کندهار لیکلی دی، د هند همکاري زما په نظر ډیر مثبت تاثیرات لرلی شي. محمد قاسم ځواک بیا لیکلی دی، په هلمند کې 130 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلی دی او زده کوونکي بې تعلیمه ګرځي. او باوري لشکین څخه لیکلی دی، افغان حکومت پکار دی چې یوازې هندوستان نه بلکې له نورو هیوادونو سره هم دوستی پراخه کړي. تاسو له ازادي راډیو خبری خپرونه اوریدئ. د دې خبری خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو، خو اوس 4:30 دی. د دې ساعت لنډ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
یو شمیر افغان سیاستوال وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ مخالفتونو پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس وایي تر راتلونکو 4 ورځو پورې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د روانو حملو مخه ونیول سي. د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحیې منفي اغیز کړی دی. د فراه امنیتي چارواکي وایي 2 لس کلن ماشومان نن د پشترود ولسوالۍ په کچګین کلي کې د ناچاودېدلو توکو د چاودنې له امله وژل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري ماڼۍ چې د هند هیواد په مرسته بیا رغېدلې ده، د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانیستل سوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د روسیې لخوا د ایران د همدان هوایي اډې کارول پای ته رسېدلی دي. ترکی وایي له سوریه سره یې پوله باید د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې څخه په بشپړه توګه تصفیه وي. د عراق پولیس وایي یو کس یې نیولی چې غوښتل یې په کرکوک ښار کې په خپل ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودي. د قزاقستان چارواکي وایي د دفاع او مالیې وزارت افسران د اداري فساد په تور له دندو ګوښه او د 2 میاشتو لپاره تر محاکمه مخکې زنداني سوي دي. ازبکستان له قرغزستان سره خپل پوله د دې هیواد د خپلواکۍ تر جشن مخکې د لنډ مهال لپاره تړلې ده. او د ګرجستان چارواکي وایي روسیا او ارمنستان ته پر اتلونکي غاز نل لیکي باندې د تروریستي برید مخه نیولې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام، دا هم څو سپورتي خبرونه. تاکل شوی چې د افغانستان د 3 وزونو ترمنځ د کرکټ سیالي جوړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبي د کابل، ننګرهار او خوست د 2 غوره لوبډلو ترمنځ پیلېږي. د نوموړي په خبره چې یاد لوبي به 2 او 4 ورځې وي چې د لوبډلو چمتووالی ورته سر له اوسه پیل شوی دی. د یادونې وړ ده چې یاد تورنمنټ به د رواني سنبلې میاشتې په 14 نیټه پیل او 23 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د سکوهنی یو شمیر لوبغاړي د تمریناتي کمپ لپاره روسیې ته ولاړل. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون د همغږۍ مسؤل وحید الله حمیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې یاد تمریناتي کمپ د روسیې په مسک ښار کې جوړ شوی چې د افغانستان له خوا ورته 2 نجونې او 2 هلکان د تمرین لپاره له یو هیئت سره یو ځای ورغلي دي. نوموړی د یاد سفر هدف نړیوالو لوبو ته د افغان سکوهنی لوبغاړو چمتووالی ښیي او زیاتوي چې یاد لوبغاړي د افغاني پوهنتونونو استازو په توګه هلته تمرین کوي. د یادونې وړ ده چې دغه تمریناتي کمپ به د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه پیل او په 13 نیټه پای ته ورسیږي. او د 2014 کال د اولمپیک ریو سیالۍ 13 شپه په ځانګړو مراسمو پای ته ورسېدي. دغه ځانګړي مراسم 13 شپه په ماراکانا لوبغالي کې پای ته ورسېدي. د اولمپیک د نړیوالو کمیټې رئیس توماس باخ د دغه سیالیو په پای کې وویل،
اولمپیک سیالیو راتلونکو نسلونو ته یو کمساری میراث پرېږي. نړیوال د ریو ښار مخکې له اولمپیک سیالیو او نوې څهره به وروسته له دغو سیالیو په یاد وساتي.
په دغو سیالیو کې امریکا لومړی، برتانیا دویم او چین دریم مقام ترلاسه کړ. دغه 14 ورځنۍ سیالۍ د لومړي ځل لپاره د لاتینی امریکا په یو هیواد کې وشوي. د نړۍ له 206 هیوادونو 1,300 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د سپورت خبرونو پای.
تاسو زموږ راغله ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. کابل شاروالی د لوړو ودانیو د جوړولو د جواز لپاره آنلاین سیستم فعال کړ.
مونگا دی آن لائن سسٹم افتتاح تو چوچے دی مونگا تجار دی افغانستان پہر نقطہ کی
نورستانی مہربانی د کور د کار تر څنګ د ډګر چاري هم په غاړه لري
درانه کارونه کوي پیټي په شا کوي سجرن د تزي
د اولمپیک د پای د مراسم او نور موضوعات په اړه هم راپورونه لرو. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلای او هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. یو شمېر افغان سیاستوال وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ مخالفتونو په امنیتي وضعیت بد اخیز کړی دی. د افغانستان د نوي ملي جبهه او اپوزیسیون رئیس انوار الحق احدی ازادي راډیو ته وویل سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د سرتیرو محاربوي کیفیت زیانمن کړی دی. لبل خود حکومت اجرای رئیس وای چې سیاسي مسائل به هیڅ کله ل امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کم نکړي. په دې موضوع د سفیر ولستانه زی راپور ووري.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د مخالفتونو لرمنځته کېدو وروسته ځینې سیاستوال وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي امنیت به لا پسې خراب شي. د افغانستان د نوې ملي جبهې او اپوزیسیون رئیس انورالحق هدي د دوشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې سیاسي لانجې روانې وي د جګړو قمانداران به سرتیرو ته په ډاډه زړه امر نشي کولی او له پرمختګ به پاتې راځي.
حکومت در داخل متحد
نباشه. دوی کله چې حکومت په خپل متحد نه وي او ډیر شدید سیاسي مخالفتونه موجود وي په هغه صورت کې په امنیتي وضعیت باندې تمرکز هم لکه څنګه چې په کار ده نه وي. په دې اساس ته باندې سیاسي مخالفتونه په امنیتي مسایلو هم منفي اغیز کوي. په پوځي عملیاتونو باندې د سیاسي لانجو د بدی اغیز په اړه اندېښنې په تاسو کې را پیدا کیږي چې په همدې وروستیو کې د جګړو له امله خواجه غار، دهنې غوري، خان آباد، ناوا او ګرمسیر ولسوالۍ د طالبانو په لاس موقتی سقوط شوې دي. خو حکومت په دې اړه وای د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په حکومت کې سیاسي بحثونه د امنیتي ځواکونو د هیرولو په معنا نه دي.
در کشور مسایل سیاسي واقع میشه.
وای په هیواد کې به سیاسي مسایل رامنځته کیږي خو دا به هیڅ کله په دې معنا نه وي چې زموږ سرتیری د ټولو هر اړخیزه ملاتړ ونه لري. اخو پوځي کارپوه جنرال زلمی وردک وای اوسنۍ امنیتي وضعیت خراب دی او که حکومت د خپلو تیروتنو د اصلاح لپاره اقدام ونه کړي حالت به بیخي له کنټرول ووځي. طالبان وردک وی طالبان په کوم اساس چې جګړه کوي د هغوی پلان یو دی خو موږ په بیلابیلو هدفونو پسې ګرځو. دا کار به د دې پر ځای چې جګړه کم کړي لا به پسې د جګړې لمن وغځوي. ښاغلی وردک دا هم وایي که د حکومت مشرتابه یوه نه شي د مخالفانو پر وړاندې به لیدلوری متفاوته وي او دا حالت به د مخالفانو په ګټه تمام شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د لوړ پوړو ودانیو د جوړولو د جواز اخیستو آنلاین سیستم فعال شو. د کابل ښاروالۍ مسؤلانو د دې سیستم د پرانستلو پر مهال وویل دا سیستم به ښاري پراختیا منظم او ښاریانو ته به د خدمتونو رسول ساده او شفاف کړي. د مخابراتو وزارت وایي د دې سیستم د پلي کولو په برخه کې به له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
کابل ښاروالۍ وایي د ښاري پراختیا معیاري کېدل، په شفافه توګه د ودانیو لپاره د جواز ترلاسه کول، په چارو کې د وخت د ضایع کېدو مخنیوی او ښاریانو ته د خو پر وخت خدمتونو رسول او نور هغه ښېګڼې دي چې د ودانیو د جوړولو د جواز اخیستلو آنلاین سیستم به خلکو ته برابرې کړي. په دې مقصد د یکشنبه په ورځ د کابل ښاروالۍ لخوا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د لوړ پوړو ودانیو د جوړولو د جواز اخیستلو آنلاین سیستم فعال شو. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی د دغه سیستم د پرانستلو پر مهال وویل
هدف ای بود که ما برای کسایی که هدف دادی چې موږ هغه کسانو او پنګوالو ته چې د لوړ پوړو او نورو ودانیو د جوړولو جواز غواړي دا اسانتیا ورکړو چې دوی زموږ سیستم ته آنلاین عریضې ورکړي. زموږ همکاران د دوی عریضې ډاونلوډ کوي، ټوله پروسه بشپړوي او بیا پنګوال کولی شي چې په آنلاین توګه د ودانیو د جوړولو جواز ترلاسه کړي.
ښاغلی حبیبزی وویل دا سیستم به په چارو کې د فساد مخه ونیسي، د ښې حکومتوالۍ پروګرامونه به ګړندي، عواید به زیات او په ښاري پراختیا کې به د بې نظمۍ مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې په کابل ولایتونو کې په سلګونو ښارګوټي جوړ شوي چې د افغان مسؤول چارواکو په خبره د دې ودانیو اویا فیصده د ښاروالۍ او ښاري پراختیا وزارت له معیارونو سره برابر نه دي. کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل ښار کې د ګڼ شمېر ښارګوټو له ډلې یوازې 18 ویزه شوي او نورې غیر پلاني دي. د مخابراتو وزارت مرستیال ایمل مرجان چې په دغه ناسته کې حاضر و وویل د کابل ښاروالۍ دغه اقدام د الکترونیکي حکومتوالۍ رامنځته کولو یوه برخه ده او د مخابراتو وزارت ژمن دی چې په دې برخه کې ورسره خپلې مرستې جاري وساتي.
مونګه د آنلاین سیستم افتتاح کوو ترڅو چې د مونږه تجار د افغانستان په هر نقطه کې یا د افغانستان د باندې هر نقطه کې هغه وتوانیږي د ښاروالۍ دفتر پر راورسي. دغه امکانات نن لرو، مونږ د سره یو انشاءالله د دې دریز نه بیا هم د خپله ژبنه زه غواړم چې تازه کړمه.
دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي پلان لري چې یوازې د ښاروالۍ نه بلکې د حکومت ټولې چارې په الکترونیکي سیستم بدلې کړي. افغان چارواکي وایي تصمیم نیول شوی چې په لږه موده کې د هیواد اتباعو ته الکترونیکي تذکیرې هم وویشل شي. د مخابراتو وزارت وایي د حکومت د ټولو چارو برېښنایي کولو ته هڅې پیل شوي خو وخت غواړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
چمن ته څیرمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن پر پنځمه ورځ لا هم بنده ده او د دواړو هیوادونو چارواکي په پرونیو خبرو کې هم د پولې د پرانستل کېدو په اړه کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. سوداګر او د موټرو چلوونکي وایي د پولې بندېدو دوی ته په میلیونونو پاکستاني روپۍ تاوان اړولی دی. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال د افغان ترانزیت د ترانسپورټ له مشر حاجي اسلم سره خبرې کړې او په پیل کې پوښتلې چې د پولې بندېدو
مسله دا شی ده چې زموږ تقریبا په څلور سوه ګاډیانې ولاړې دي چې د دوو ملکو تر مابین ستونزې راغلي دي. ترانسپورټ په سیکلو ګاډیانې ولاړې دي، په سیکلو کنټینران ولاړ دي. په دې کنټینرانو پسې د کراچي د پور د پاکستان له طرفه تقریبا $200 د ورځې ډیمرچ دي. د ملکو تر مابین ستونزې دي، دا ستونزې لرې شي، دا به زموږ د عوام، زموږ د تجارانو، زموږ د ترانسپورټ دپاره یو ډېره د خیر خبره وي. تقریبا زموږ سره چې ولاړې دي هغه په سوه ګاډۍ ولاړې دي. ډریوران پریشان دي، لار بند ده، انسانان سره پریشان دي. موږ زر دمه د ترانسپورټ د طرفه چې غیږي په افغان ترانزیت کې کوم تجاران دي هغه افغاني او پاکستاني دي. نو د دې خلکو د طرفه ډېر فریاد یو ډېر زموږ د ترانسپورټ په ډېرو ستونزو کې دي. او دا به ډېره ښه خبره چې دا ستونزې د مابین د ووځي په دې انسانانو د کاروبار ته لین جوړ شي، دا لین روان شي. د افغانستان د سیزن ټیم دي، دا خو انګور کې خټکی دي. داسې وزه درته وایم چې پرون د بارډر د طرفه چا فریاد راکړي چې په 200 روپۍ ټیټې ده، چې هغه لار بند نه ده. افغانستان
غلام سرور لکندهار لیکلی وای د سپین بولدک د پولی بندیدو د کندهار باغداران او سوداګرو ته ډیر تاوانونه اړولی دي. رشید غوسی لیکلی دی وای د کندوز د الچین پل ورانیدو علت اوس څرګند شو. د دې پل د ورانیدو اصلي علت دا ده چې پاکستان غواړي چې افغانانو ته اقتصادي گزار ورکړي. صدیق فاطمی له لشکرګاه څخه لیکي وایي په هلمند کې د سرپرستی مقامونو هلمندیان له ستونزو سره لاسو ګریوان کړي دي. هلمند کې واسطه والا کسان په مهمو پوستونو کې جذبیږي خو ماستر لیسانس او د څوارلسم پاس ځوانان لا لهند په کارو پسې ګرځي. علي مدد هلمندوال له لشکرګاه نه لیکلي دي وایي یو ملکی بوست په شپږ $500 خرڅیږي او لولس مشره جدی غشتنه کم سو ده هلمند اداری سیستم او گمارنی پا شفافیت کی غور وکریم. شفیع الله بسم الله د نورستان ولایت څخه لیکلي دی وای د نورستان څخه چې کومې مرستې د افغانستان سره کیږي باید په پرمختیایي پروژو باندې ولګول شي. کریم الله له کندهاره لیکلي دی وای دا کوم پل چې په کندوز کې تخریف شوی معلوم داره خبره ده چې د پاکستان کار دی، مګر افغان دولت باید د عام المنفعه تاسیساتو امنیت ښه ټینګ کړي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په نورستان کې شې زیوای چې لکور دی باندې د شاقه کارونو ترڅنګ د کور چاري هم مرلغاړي دي. نورستاني میرمنې د کرهنې مالداري لغرونو څخه د خسو د راوړلو ترڅنګ د ماشومان پالنه او د کور کارونه هم کوي، خو له دې ټولو سره سره د نورستاني ښځو د اسانتیا لپاره کار نه دی شوی. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري له نورستان په دیاره راپور راستولی.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت ته چې د لزګونو کالو را پدې خو پکې خزو ته د کرکلی جرندو لغرونو د خسو څارویو د پاره د غیا راوړل او د دې ترڅنګ ورته د کورونو کارونه هم ورپغاړه دي. د پارونو سیدونکې زینب ازادي راډیو ته ویل دوی ټوله ورځ په پټو کې کار کوي، پټي اړوي، تخمونه پکې شیندي، للون کوي. د هوارو ځمکو نه درلودو په وجه د جوارو او غنمو هر بوټي ته د اوبو رسول د دوی دنده ده.
ډېر زیات مشکلات دي کنه، پټي کار کوي، درانه کارونه کوي، پیټي پشا کوي، سجرند تزي پخوانه روایت د زیاتره خزي کوي د نورستان کې کنه کارونه.
هغه ویل د یادو کارونو ترڅنګ لغرونو د خسو او څارویو ته د وښو راوړل او کله چې کورونو تراشي نو د کور کار میلمنو او د کور خلکو ته خوراک برابرول هم د دوی مسولیت دی، او همدا لامل دی چې د آرام سا نشي اخستلی. په نورستان کې د خزو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د ولایت خزی د نورو ولایتونو په پرتله ګڼو اقتصادي او نور مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
د نورستان خزی همیشه د پاره محدود پاتې شوی دی. د نورستان خویندې زیات شاقه کار دي، همیشه د پاره لقانی کارونه او غرونو نه لرګي راوړل او د زراعت کار او مالداري او دغه کارونه د ښځو.
میرمن فیضان وای ډیر کلونه وړاندې چې کله نورستانیان نورو قومونو سره د خپل خاوري او پوخانی دین د ساتلو په جګړه بوختو نو سړی به د جنگ په سنگرونو کې وو او خزی اړوي چې هغوی ته خوراک پیدا کړي. همدا لامل چې د پټي لاړولو نیولې د ژرندې او ډوډۍ پخولو پورې ټول چارې خزو تر سره کولې، او اوس هم دغه ټول کارونه د خزو پر غاړه دي. هغې وویل دوی مرکزی حکومت او مرستندویه ټولنو ته د نورستانیو ښځو ټولې ستونزې رسولي او ترې غوښتي چې په ولایت کې ورته د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړي او ښځې له شاقه کارونو راوباسي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دولتي او غیر دولتي ادارات ته ډېر زیات موږ پیشنهادونه کړي، تر اوسه پورې کوم دولتي ادارات او لوړ مقامات د نورستان لپاره داسې خاص برنامه او پروګرامونه په لاره نه دی اچول شوي چې د نورستان خزو لپاره یو اندازه فایده مني وي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم وای چې په ولایت کې د خلکو غربت او بیروزګاری د دې سبب شوی چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د خزو په ګډون د کور هر غړی کار وکړي.
د نورستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر په ټیټ سطح کې قرار لري، ژوندي پاتې شي او مجبور دي چې د کور ټول افراد کار وکړي. د هغې په مقابل کې د یو کال لپاره هغوی ځان لپاره غذا پیدا کړي. ښځې هم شاقه کارونه کوي، په هغه کې د بیپانۍ مسایل هم شامل.
والی وایي هڅې کوي چې د مرکزي حکومت او مرستندویانو پام نورستان ته راواړوي، هلته بېلابېلې پروژې پلي او د خلکو اقتصادي حالات ښه شي.
کوشش مو همدا و چې خلکو ته قناعت ورکړو، بعضې ډونران پیدا کړو چې په دې متاسفانه لا تر اوسه نه یو توانېدلې چې هلته ښځو لپاره لازم اسانتیاوې برابر کړي، او بعضې امکانات ورته برابر.
کارپوهان وایي د کارونو نشتوالی، د اقتصاد خرابوالی او له تعلیم څخه لریوالی د دې سبب شوی چې ښځې او ماشومان شاقه کارونه وکړي څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. که څه هم چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې په هیواد کې د ښځو د ژوند د ښه والي په نوم په میلیونونو ډالر مرستې اعلان شوې، خو تر اوسه پرې داسې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی چې ټولو ښځو ته یې ګټه ورسیږي او له یادو ستونزو وژغورل شي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لاوروپا تر امریکا
لریکشن
لا آسیا تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
په برازیل کې د اولمپیک لوبې تیره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې او د اولمپیک بیرغ توکیو ته چې په 2006 میلادي کال به د دغو لوبو کوربه وي وسپارل شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دغو لوبو او د کوربه هیواد د هڅو ستاینه وکړه. تر ټولو ډیر مډالونه امریکایي لوبغاړو ترلاسه کړل. نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د برازیل د ریو د جنیرو د اولمپیک لوبې په ماراکانا لوبغالي کې په لرنګونو ډکو اور لوبو او په جشنونو پای ته ورسېدې. د برازیل د هر ژمي له باران او سلی سره سره پرون د دغو مراسمو لیدو ته په لوبغالي کې شاوخوا 50,000 کسان راټول شوي وو. په دغو مراسمو کې لوبغاړي د رسمي ګذشت په بڼه د نندارچیانو له مخې تیر شول او په سمبولیکه بڼه د اولمپیک بیرغ توکیو ته چې په 2006 میلادي کال کې به د اولمپیک د لوبو کوربه وي وسپارل شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ په رسمي توګه د اولمپیک دغو لوبو چې 14 ورځې دوام وکړ او د جنوبي امریکا په یو هیواد کې لومړنۍ لوبې دي د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
آی ډیکلیر د گیمز اف د 31st اولمپیاد کلوزد.
په دغو لوبو کې د 206 هیوادونو او د کډوالو د یو ټیم له 1,300 زیاتو لوبغاړو ګډون کړی و. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر ښاغلی باخ مخکې له دې چې د اولمپیک مشل مرشي دغه لوبې حیرانوونکې وبللې چې د ده په وینا په یوه په زړه پورې ښار کې ترسره شوې. هغه وویل په تیرو 14 ورځو کې یو موټی برازیل نړۍ ته نوې انګیزه ورکړه. د اولمپیک دغه لوبې مخته نسلونو ته له ځانه یو ځانګړی تاریخ پرېږدي. تاریخ به د ریو د جنیرو په اړه د اولمپیک له لوبو مخکې او وروسته خبرې کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس لخوا د توکیو والي یوریکو کیوکو ته د بیرغ په سپارلو سره د 2006 میلادي کال د اولمپیک لوبې توکیو ته ولېږدول شوې. د جاپان د پلازمېنې په لنډه ننداره کې صدر اعظم شینزو آبه د کمپیوټري لوبو د کرکتر سوپر ماریو په جامو کې له یو شین رنګه پایپ څخه راڅرګند شو چې ګمان کېږي هغه له توکیو ریو دو جنیرو ته د لنډې لارې په توګه غوره کړې وه. د 2014 میلادي کال د ریو د جنیرو د اولمپیک د لوبو رئیس کارلوس نیوزمن دغه لوبې تاریخي وبللې او توکیو ته د بریالیتوب هیله وکړه. ریو په تاریخ کې ثبت شو. له تاسو د زړه له کومې مننه کوم او توکیو ته په 2006 کال کې د بریالیتوب هیله کوم. د ریو د جنیرو لوبې له کومې ناوړه سترې پیښې پرته ترسره شوې او په دغو لوبو کې یو شمېر پخوانیو اتلانو په خپلو ګډون سره نندارچیانو ته نور هم خوښي او هیجان ور په برخه کړ. خو پر دغو لوبو ځینو ناوړو پیښو لکه د دوپنګ په خاطر له دغو لوبو د شاوخوا 140 روسي لوبغاړو منع کول خپل سیوری غوړولی و. روسیا د غلوبو استر بایلون کې وچې د امریکا له متحده ایالاتونو بریتانیا او چین ورسته د میډالونو د ګټلو لپاره و څلورم ځای ونیو. روسیه نولس د سرو زرو، اتلس د سپینو زرو او نولس د برونزو میډالونه چې ټول ټال پنځه شپېته کېږي وګټل. حال دا چې د هیواد په مخکینی د 2012 کال د لندن د اولمپیک په لوبو کې دوه اتیا میډالونه ګټلي وو. امریکا یو سلو یوویشت میډالونه وګټل او د لوبو کوربه هیواد برازیل هم دیارلسم ځای خپل کړ. د دې خبری خبرونه د زینو مهم مطالب سرټکی او زلبیا. د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي هیواد به تل افغانانو سره وي او د افغانستان په پرمختګ او سوکالۍ کې به هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. ښاغلی مودی دا خبرې له هند د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د ستوري ماڼۍ د پرانستنې په غونډه کې وکړې. د افغانستان اجرایی رئیس وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو حملو مخه به په راتلونکو ورځو کې ونیول شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د تهاجمي حملو لپاره د وسلوالو مخالفانو هڅې ګړندۍ شوې دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کندوز د مرکز الچین پل په بمونو الوزولی دی. دا پل د کندوز او شیرخان بندر ترمنځ په لارې کې موقعیت لري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جګو ودانیو د جوړولو د جواز اخیستلو آنلاین سیستم فعال شو. د کابل ښاروالۍ مسؤلانو د دې سیستم د پرانستلو په مهال وویل دا سیستم به ښاري پراختیا منظمه او ښاریانو ته به د خدمتونو رسول ساده او شفاف کړي.
وطن میں تیرا میں تیرا بند گراند ہو لمجبورین را نہ پات شو مینا یا قربان خدای می توی هوتا ورا نلاړه خدای می بل تا نخ کخب می ساتي ی پیا چیا چی حال میں نور سے جامے میں ہو وطن وطن سی بابا قربان گرو جامے وچویا را دور جامے وچویا را دور جامے سر گر کدیر مزہ کرے کمار
جانان منا نمنا سریدنو رملو میگی رملو میگی چی بندی کتی دنو نا patyara tanati bina wai pagl tasang ka che bade pe sanama ಮದ್ದೆ ಮದ್ದೆ